سروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید سروان صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د اصلي رادیو د دې سات په خبرونه کې چې یو سات دوام کوي د پراپورونو کې اوري چې وسلوالو طالبانو د برخشان د مرکز فیض آباد پر یوې سیمې برید کړی او دا سیمه یې نیولې ده. د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګ او حقیقت سره. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوی امنی قمندانان معرفي شول. په اوروزګان کې د هوان په ګولۍ دوی ښځې وژل شوي او دوی ماشومان ژوبل شوي دي. ایران وایي سرلنن څخه پر دغه هیواد د ملګرو ملتو وسلوال بندیز پای ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوی امنی قمندانان معرفي شول. چارواکو ویلی دغو کسانو ازموین اخیستل شوی او لازاد سیاله وروسته دغو پوستونو تا بریالی شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پا ارکی ده قمندانانو ده معرفه پا غونده که بویل ولسوالوی تا دغو کسانو پا تک به حل ترش انگیزه تعهد او تحرک را مستشی. شاغل غنی لامنیتی چارواکو گوشتی چه ده ولسوالوی ده قمندانانو ملاتر لاغو دستونزو هواری تا کار وکوی. ده لبرای زلده چه پا دمر لویش میر که قمندانان ده چارواکو پا وینا پا یو رقابتی پروسه که ولسوالوی تا معرفی کیشی. د اوروزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د هوان یوې ګولۍ دوی ښځې وژلې او دوی وړې نجونې ټپیانې کړې دي. د والی ویاند احمد شاه ساحل وی هوان تیر ماښام د وسلوالو طالبانو لخوا ویشتل شوی چې د یوه قومي مشر پر کور لګېدلی.
ته د زرتالې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لورې د هوان مرمۍ توغول سوی چې له بده مرغه د ملکي خلکو پر یو کور چې د ځایي قومي مشر میرامزا استاد و د هغه پر کور لګېدلې چې له امله یې دوې ښځې شهیدانې سوي دي او دوې ماشومې نجونې زخمیانې سوي دي.
ساحل دا هم وویل چې د ټپي نجونو حالت نازک دی او د درملنې لپاره د کندهار مرکزي روغتون ته لیږدول شوي دي. طالبانو چې له درې اونیو راهیسې یې په دهراوت کې بریدونه پیل کړي تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په دغه هیواد ته سفر وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې حکمتیار به سبا دوشنبه په درې ورځني سفر پاکستان ته ورشي. ده ویلي چې حکمتیار به له بهرنیو چارو وزیر، ولسمشر، صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره وګوري او هم به هلته یوه فکري بنسټ ته وینا وکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو نن د اکتوبر په 13مه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتمی موافقه پر اساس پر دغه هیواد د متعارفو وسلو د پلورلو بندیز پای ته ورساوه. دا وزارت وایي چې پر ایران د بندیز پای ته رسیده په یوه اعلامیه کې اعلان شوی او ورسره اسلامي جمهوریت ته او یا ورڅخه د وسلو پر انتقال ورسره تړلیو فعالیتونو او مالی خدماتو باندې بندیزونه پای ته رسیدلی دي. په تیوري کې ایران کولی شي چې د ټانکونو، جنگی الوتکو او لویو توپونو په شان متعارف وسلې رانیسي یا یې وپلوري. امریکا پر ایران د وسلوال بندیز د پای ته رسیدو مخالفت کړی او ویلي دي چې ایران نړیوال امنیت ته ګواښ پېښوي. د نیوزیلند په پارلماني ټاکنو کې جاسیندا اردرن د دویم ځل لپاره صدر اعظم شوه او د دې دا بریا د ډیرو څوکیو د ګټلو له کبله تاریخ جوړوونکې شوه. د پرونیو ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د اردرن کارګر ګوند د پارلمان اکثره څوکۍ ګټلې دي. جاسیندا اردرن پرون په آکلند کې خپلو پلویانو ته وویل:
We are living in an increasingly polarized world.
دا وای مش په قطبی کېدون کې نړۍ کې ژوند کوو. هغه ځای چې هر ورځ زیات شمیر کسان د نورو د وړتیاو د لیدلو توانایي له لاسه ورکوي، زه هیله من یم چې د نیوزیلند انتخاباتو به شودلی وي چې موږ هغه سینه یو. د یو ملت په توګه کولی شو غوږ ونیسو او کولی شو بحث وکوو. انتخابات تل د خلکو د راټولولو لپاره شوبي، خو داسې باید ونه شي چې خلک سره لرې کړي. میرمن اردران څلويش کلنه ده د ګوند 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې هم هغه مهال بریالی شو چې له دوو نورو ګوندونو سره اتحاد وکاوه. دا د نړۍ دویمه مشره وه چې د دندې پر مهال ماشوم وزېږاوه. د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزارتونو هم مهال اعلان وکړ چې د تېرې شپې له دولسو بجو څخه یې د بشري چارو په خاطر موقت اوربند کړی دی. د دوو هیوادونو د بندونو چارو وزارتونو په ورته اعلامیو کې د منسک د ډلې د مشرانو د اکتوبر د لومړۍ او پنځلسمې نیټو ګډو اعلامیو او د اکتوبر په لسمه د اوربند لپاره د دوو هیوادونو مخکینۍ موافقې ته اشاره کړې. ویلي دي چې دا اوربند به د بشري مرستو لپاره وي. نو آذربایجان او ارمنستان د اوربند مودې په اړه څه ویلي؟ خو په مخکینۍ موافقه کې چې تطبیق نشوه د اوربند موده دو اویا ساعته ټاکل شوې وه. د نګورنو قرباغ جګړه نږدې درې اونۍ په خوا پیل شوه او تر اوسه پکې سلګونه تنه پوځیان او لسګونه ملکیان وژل شوي دي. او د بیلاروس په پلازمینه منسک کې لسګونه ښځو پر الکساندر لوکاشینکو د فشار راوړلو په هدف مظاهره وکړه. پرونۍ مظاهره له پخوانیو هاخو وړه وه. پر ټیلیګرام او نورو ټولنیزو رسنیو خپرې شوي ویډیوګانې ښیي چې پولیسو یو شمېر مظاهرهچیانې نیولي دي. زمون شخله آزادی رادیو آبری. وسلوالو طالبانو لشکرگاه وروسته د برخشان د مرکز فیض آباد پر یوه څنډه برید کړی. د کابل یو شمېر ښاریان هیله لري چې د ولسمشر لومړی مرستیال به د ښار امنیت ټینګ کړي. د ترانسپورت وزیر سوداګرو ته د لویو لارو او ترانزیتي ستونزو د حل کولو ژمنه ورکوي.
تاسو وای دې زینه تر هرات لپاره کوم مشکلات شته؟ هغه ټول مانوت غشل دي بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو.
د کورونا د مخنیوي لپاره د افغانستان په دولتي ادارو کې ماسک جبري کیږي. په ننګرهار کې کوچان خپلې ستونزې بیانوي.
خلک ډیر شي د خلکو کورونه جوړ کړي دشته هغه ختم شي.
په اورزګان کې د انارو د باغدارانو د ستونزو حال هم درکو او د خلاص دوونی پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره له بدخشان څخه رسیدلې راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د مرکز بخښنه غواړم. له بدخشان څخه رسیدلې راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د مرکز فیض آباد اتم ناحیه نیولې ده. د پولیسو یوې معتبرې سرچینې آزادي رادیو ته ویلي چې له دریو ورځو جګړو وروسته تېر ماښام طالبان دې سیمې ته ننوتل. د ښار دغه ناحیه د ولایت له مقامه او امنیه قمندانۍ څخه شاوخوا 8 کیلومتره لرې ده. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
په شمال ختیز ولایت بدخشان کې د ښار یو څنډه او دغلته د پولیسو ماموریت د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلل. دغلته د پولیسو یوې معتبرې سرچینې آزادي راډیو ته وویل له درې ورځو راهیسې جګړه روانه وه او په خبره یې کله چې امنیتي ځواکونو ته مرسته ور ونه رسېده له سیمې یې شاتګ وکړ. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری بیا د فیض آباد په یفتل بالا سیمه کې د اتمې ناحیې سقوط نه مني خو وایي له هغه ځایه امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتګ کړی دی.
نیروهای دفاعی جهتی وارد نشدن تلفات بیشتر
دفاعی ځواکونو د دې لپاره د یفتل بالا درګه کلی پرې شو چې ملکیانو ته ډیر مرجوب لوا نه وړي.
دوی تکتیکی شاتګ وکړ. دا مهال دو آبس سیمه کې جګړه روانه ده. په خوشنۍ سره چې په دې جګړه کې زموږ څلور امنیتي ځواکونه شهیدان او درې نور ټپیان سیوی دي.
ما شهیدان و سه تن دیگر شون زخم برداشتن.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې د فیض آباد ښار اتم ناحیه کې د امنیتي ځواکونو یو قرارګاه او درې پوستې نیولې دي او لسګونه امنیتي سرتیري وژلي او نیولې دي. د فیض آباد ښار اتم ناحیه یا یفتل بالا سیمه د ولایت له مقام او امنیه قمندانۍ سره شاوخوا 8 کیلومتره واټن لري. د دغې ناحیې او ولایت مقام ترمنځ یو غر ولاړ دی او د بدخشان ولسی استازي وایي که دغه غر هم طالبان ونیسي بیا د ولایت مقام، قمندانۍ، هوایی ډګر او یو شمېر نورو دولتي ادارو ته ګواښ زیاتېږي. د بدخشان د ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددي وایي د ښار په دې ناحیه کې طالبانو ته په لاس ورغلي سیمې مهمې دي او باید حکومت یې د بیرته نیولو هڅې ګړندۍ کړي.
اوس سنگرای کلیدی ما که پیش نیروهای امنیتی ما بود اونا متصرف
هغه کلیدی سنگرونه چې از موږ له امنیتي ځواکونو سره وو د دشمن لاس ته لوېدلې دي. امنیتی ځواکونو او طالبانو ته مرګ جوړ بلاوشته د دوابې یا دغلته د سنگرونو سقوط ډیر مهم دی ځکه دا د شهر اړوند دی او هم له دغې سیمې یو پوخ او خام سړک تیر سوی دی دا امکان شته چې هغوی خدای مکړه لوی لارې ته ځان نږدې کړي او دا مسیر نارامه کړي
په بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سقوط شوې ناحیه ګڼ شمېر سیمې پخوا هم د طالبانو په لاس کې وې دا مهال د فیض آباد ښار په دریمه او څلورمه ناحیه کې هم د طالبانو حضور محسوس دی او د دغه ولایت څو ولسوالیو کې هم طالبان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي له تېرې یوې اونۍ راهیسې دا د دویم ولایت مرکز دی چې طالبان یې یوه څنډه نیسي تېره یکشنبه طالبان د لښکرګاه باباجي سیمې ته ننوتل چې لا یې هم په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي
دا په وروستیو ورځو کې دوهم ولایتي مرکز دی چې طالبان پرې حمله کوي ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس طالبانو ژمنه کړې چې پر ښارونو به بریدونه نه کوي تېره اونۍ د لشکرګاه پر شاوخوا له حملو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره په دې اړه خبرې وکړې او وویل چې دواړو خواوو خپلې ژمنې تازه کړې دي وروسته له دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار د امنیت د خوندیتوب چارې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپارلې ځینې کابل ښاریان هیله من شوي چې د پلازمینې امنیت به ښه شي صالح ویلي چې پر هیڅ مجرم به رحم ونه کړي تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزیر پولیسو ته امر کړی و چې په مجرمانو ډس کولی شي نور حال د ډیوې نادر په راپور کې
د کابل ښار اوسیدونکو وایي د جنایي جرمونو غلاو او لوټلو له ډیرېدو په تنګ راغلي او د مخنیوي لپاره باید له هرې ممکنه لارې ګټه واخیستل شي هغوی وایي شپه ورځ فزیکي او رواني امنیت نه لري او ښار کې تګ و راتګ ورته ستونزمن شوی دی د کابل ښار اوسیدونکي قیس او یار محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پرانا ورځ کې څوک نشي کولای چې په ډاډه زړه وګرځي
غله پرانا ورځ کې راوځي لاره نیسي د خلکو جیبونه تراشکي موبایلونه نغدې پیسې وشکه اخلي
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په داسې حال کې د کابل امنیت په لاس کې اخلي چې په وروستیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم کابل امن نه دی په عنوان جدي بحثونه مطرح کیږي او حتی تصویرونه او کارتونونه نشتیږي او دا ښیي چې غلا او لاروښونکي د چاقوګانو تبر او سلا څخه په ګټې اخیستنې د خلکو ټلیفون او موټرې له ځانه سره وړي امنیتي کارپوهان وایي د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره چټک جدي او رښتینی اقداماتو ته اړتیا ده له ډلې یې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
د کابل امنیت هغه وخت تامینېدلی شي چې هغه سلا کوټونه او د سلاحو زیرمې چې په شخصي کورو کې د قومندان سالارانو په کورو کې موجودې دي هغه خالي سلا سي
اوس مهال کابل ښار امنیت د پولیسو ملي امنیت ځواکونو او ګارنیزون پورې اړه لري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
د کورونا وایروس د بلې څپې د مخنیوي لپاره د افغانستان په دولتي ادارو کې ماسک جبري کیږي یو شمیر ډاکټران وایي چې حاضر دمه هم خلک او هم چارواکي د کورونا د مخنیوي سپارښتنو ته پام نه کوي ډاکټران وایي کله چې دغه چارواکي په خپل روغتیایي سپارښتنې مراد نه کړي خلک به روغتیایي پیغامونه جدي ونه ګڼي د دې موضوع تفصیل خان محمد سین په خپل راپور کې اوروي
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د ګڼګونې په ځایونو او دولتي دفترونو کې به د ماسک کارول جبري شي خو یو شمیر دولتي چارواکو د فوټبال د غوره لیګ د وروستۍ لوبې په مراسمو کې ماسکونه نه کارولي د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر یو له دغو چارواکو چې ماسک نه کارولي ډاکټران وایي دولتي چارواکي باید دغه سپارښتنې په لومړي سر کې په خپلو ځانونو په لیکړي د دوی په خبره کې چارواکي دغه سپارښتنې جدي ونه ګڼي خلک به هم ورته پام ونه کړي د داخله چارو متخصص عبدالجبار مومنیار ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې چې دته هر څومره ناروغان ورغلي د کورونا وایرس نخې درلودې
لوړ پوری چارواکی تاسو چې اکثرا مواردو کې وګورئ هغه ماسک نه استفاده کوي کله چې خلک عام خلک د دو تصویرونه ګوري د دو دې حالت نه خبريږي هغه فکر کوي چې کرونا دروغ ده نو له دې لحاظه دوی لپاره ډیر ضرور دی چې دوی باید ماسکونه وي
د عام روغتیا د وزارت د ویاند مرستیاله معصومه جعفری د عام روغتیا د سرپرست وزیر په ګډون د ګڼېګونې نه په ډکو ځایونو کې د ماسک د کارولو په اړه وایي.
په نړۍ کې مطالعاتو ښودلی چې د ماسک کارول د کرونا ویروس د خپرېدو مخه نیسي. که د ټولنې 95% خلک ماسک وکاروي، کولی سو د محدودیتونو او قرنطین مخه ونیسو. ګڼه ګوڼه کولی سي د ویروس د خپرېدو خطر ډیر کړي.
اغلی جعفری وایي د کابینې د تصمیم له مخې په دولتي ادارو کې به د شنبې له ورځې د ماسکونو کارول جبري شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
یوش مرافان پنګوال وای ل چابهار بندر او لاجورد لاري سم استفاده نشي کولای. دوی دا خبره پرون په کابل کې د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په منځغونډه کې وکړه. د ترانسپورت وزارت بیا د دې ستونزو د حل ژمنه ورکوي. ل کابل د خاطر پردیس راپور ووري.
د اسنادو په برخه کې ستونزې په لویو لارو کې په بیلابیلو نمونو د غیر قانوني پیسو اخیستلو په ګمرکونو کې د سوداګریزو توکو ځنډ هغه ستونزې دي چې د افغان سوداګرو له لوري جدي بلل کیږي. افغان سوداګرو په کابل کې د تل 15مه د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په منځغونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. افغان پانګوال او د خصوصي سکتور د ترانسپورت د اتحادیې غړی عباس آین وای
رئیس جمهور ارزو ارمان شاسراه
د جمهور سرمانو چې د لاجورد لارې چا بهر بندر او د یو شمیر نورو لارو پرانیسته وکړي. خدا ټول سمبولیک کارو همدا وسمو کارونه په ګمرکونو کې په ټپه اولاړ دي.
په ورته وخت کې د افغانستان ترانسپورت وزارت تنوماند وزیر قدرت الله زکی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د افغان پانګوالو ستونزو د ژر حل خبره وکړه.
زه ولسمشر سره هغه نه مو وخت وختل دي د دین از د ټول استادو د مشکلاتونه چې دي او په داننه چې تاسو وای دي زینه تر هرات لپاره کوم مشکلات شته هغه ټول مانو ته غشل دي بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو د دې نه بیغه موسی
خغلی زکی کته هم په افغانستان کې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې د وسنی وضعیت په اړه کافی معلومات ورنکړه. خو وی ویل سره لډې رستونځو په دې ورسته کې افغانستان له نورو هیوادونو سره د ترانزیت په برخه کې پراخ اړیکې جوړې کړي. خو پښتنه ده چې د غلوی ترانزیت لري ولې د افغان سوداګر لپاره د سوداګری زتو کو دراکړې ورکړل لپاره نه دي چمتو شوی. د اقتصادي چارو افغان پوسید کې سیدی ازادي رادیو ته ویل د لاجورد لار او د چابهار بندر په څیر نورې لوی ترانزیت لري د یو شمیر هیوادونو د لاسوهنې لامل د دې جوګه شوی ندی چې افغان سوداګر پر خپل سوداګری ستوکي انتقال کړي.
په ننګرهار کې مش کوچان وای شپېته سلنه مالداري لمنځه تللې ده. د دوی په وینا د ننګرهار پراخې دشتې د زورورو لخوا غصب شوې او په ښارګوټو بدلی شوې دي او لبلې خوا پر ډیورن کرښه ازغن سیم غصبل شوې ده. له ننګرهار د سهار ګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار تودی دختی یو محل د هغو کوچیانو پر کېږدۍ ډکې وي چې په ژمي کې به له سړو سیمو ورته راکوچېدل او مالونه به یې د دې ځای په سمسورو څړځایونو پایېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د آبادیو زیاتېدو او په ښارګوټو د دښتو بدلېدو د کوچیانو او مالونو لپاره یې پخوانۍ پراخې دښتې راتنګې کړې. په ننګرهار کې کوچیان اندېښمن دي چې که د مالونو لپاره یې د څړځایونو ساتنه ونه شي مالداری به په یو مخ لمنځه ولاړ شي. د دوی لډلې بادام کوچه وایي پر کوچانو سیمه له یوې ورځې بلې ته راتنګیږي.
مشکلات سره مخ یو بل نشته دي. چراګاګان مو دغه نشته دي. وخت په وخت وطن راتنګیږي دغه کیږي دغه سره موږ مشکلات زیات دي. او لاندې ولیدې پخې شي. هغه ته مال نه نشه کته کېده. نه ځاګه ته نشه کته به د فاس دغه حکومت قرونه جوړ شي، ټول نه جوړ شي، دغه جوړ شي.
خل ډیر شوي د خلکو کورونه جوړ کړل دشت هغه ختم شي اگر لاړ ټول کورونه شي په سل فیصد کې شپېته فیصد کم شوي ده څلوېښت فیصد پاتې دا چې ختم شو څه به
د کوچیانو قومي مشر حاجي ګل میران وایي نه یوازې ننګرهار کې بلکې له ډیورن کرښې اخوا یې هم البندونه او څړځایونه وو چې د غزنو سیمونو غزېدو ترې راګرځولي او ورتل نشي
موږ باندې سرحدونه بند کې سیمه خاردار تیر کو زموږ مالونه رئیسار شلټول په افغانستان کې او هغه زینه چې سرزینه او هغه زینه چې موږ په کې مالداري ساتلې اڅوک شارکونه شو چا زور واکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو دا غونډه ستونزې دي
په ننګرهار کې د کوچیانو چارو رئیس وایي دی ولایت کې د کوچیانو شاوخوا 3000 کورنۍ میشتې دي چې ډیری دایمي استوګندي نیک محمد منی چې په وروستیو کلونو کې د کوچیانو لپاره د ننګرهار پراخې دښتې راتنګې شوي خو زیاتوي چې په ننګرهار ولایت کې د کوچیانو ستونزې له مرکز سره شریک کړي دي
کوچیان لپاره یو ښه زیره ده لرو چې وزیر صاحب جمهور د نوي فرم حکم په اساس باندې د کوچیانو الفچرونه تثبیت کیږي او د هغې دپاره ډیټابیس جوړ شوی دی چې په دې باندې ډیر په تیزۍ سره کار روان دی او تقریبا په ننګرهار کې تر څه کم 50,000 جریب ځمکه په مختلفو ساحو کې تثبیت شوی ده په دې باندې ډیر په عجلې باندې کار روان دی په ټول افغانستان کې البته دا کار روان دی
په ننګرهار کې کوچیان د روغتیا پوهنې او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې هم جدي ستونزې لري خو د کوچیانو قومي مشر حاجي ګل میران وایي څړځایونه او ویل بندونه د کوچیانو لپاره داسې ویلکه کبانو ته اوبه او که څړځای نه وینو نه کوچی شته نه یې رمی او نه یې کیږدی سهار ګل میرزا ازادي راډیو ننګرهار
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي؟ غټی کې در اوروم. د بهرنیو اړیکو شورا له افغانستان د پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ټویټ او په دې برخه کې د دوو نورو امریکایي چارواکو پر متفاوتو څرګندونو او همداراز په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د دوو کاندیدانو پر لیتوګو تبصره خبره کړې ده. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ په یوه ټویټ کې ولیکل چې تر کرسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي. د دا خبره څو ورځې وروسته له دې وکړه چې د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې به په افغانستان کې یوازې 2,500 امریکایي پوځیان پاتې وي. وروسته د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال مارک میلی وویل چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل مشروط دي. جنرال مارک میلی سی بی ایس نیوز ته په مرکه کې وویل دلته اساسي خبر را داره چې موږ هڅه کوو جګړه په مسؤلانه ډول او د ارادې له مخې پای ته ورسوو او دا کار د هغو شرطونو پر اساس کوو چې په افغانستان کې د امریکا حیاتي ملي امنیتي ګټې تضمینوي. خو ترامپ د تیرې اونۍ په وروستیو کې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره خپله ژمنه بیا تازه کړه او ویل چې ډیر ژر به له افغانستانه ډیر ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه کړي. د بهرنیو اړیکو شورا په لیکنه کې ویل شوي چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د دواړو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن نظرونه ډېر سره نږدې دي. د دې لیکنې پر اساس کومه ستراتیژي چې ولسمشر ټرمپ د 2018 میلادي کال په اګست کې جوړه کړه هغه پلان دی چې جو بایدن په 2009 میلادي کال د ولسمشر باراک اوباما لپاره جوړ کړی و. کله چې تیره میاشت له بایدن څخه وپوښتل شول چې له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په باب د ترامپ د پلان ملاتړ کوي د وویل هو خو په دې شرط چې دی له اسلامي دولت یا داعش سره د مبارزې پلان ولري. د بهرنیو اړیکو شورا وایي بایدن په افغانستان کې د 1,500 او 2,000 ترمنځ واکونو د پریښودو ملاتړ کوي چې د داعش او نورو تیروریستي ضد خطرونو پر ضد ځانګړي عملیات وکوي. د منځنی ختیځ عرب نیوز ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې پر خبرو د هلمند د جګړو د منفي اغیز په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې ورځپاڼې په باور د طالبانو له لوري په هلمند کې وروستي بریدونه چې له کبله یې لسګونه زره خلک بې ځایه شوي د افغانستان سولې ته یو ګزار و او د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه یې پوښتنې راپورته کړې دي. ورځپاڼې هغو تاوانونو ته هم اشاره کړې چې د دې جګړو په لړ کې د بې وزله او وروسته پاتې افغانستان تاسې ساتو ته اوشتی دی. په اورزګان کې کربنګر وایي د انارو حاصلات نیمایي ته راکم شوې دي. نباتي ناروغي او جګړو د انارو پر حاصلاتو اغیز کړی او اورزګان ته د تللو لارو تړل کېدو بیا د انارو بای هم ټیټی کړی دي. په اړه له اورزګان څخه د شریف الله شرافت راپور.
سیفولا د ترینکوټ شاراروان سفید خار سیمه کې د انارو پر باغ وبلګوي په وجری بزمکه د جوړ سوي باغ انارې پر پخېدو کې خو سیفولا خوښ نه دی. هغه وایي په نورو کلونو کې د انارو له حاصله لکونه افغانۍ ګټلې، خو سږ کال یې هم انارو مرزونه کړي او هم یې حاصل کم دی او سوداګر هم نه لري.
کلی هم ګرده یو راسته سوله دا اوس هم دا تورې تورې وښه کې په کښې کې چې دا اوس دلته ما پښې ګرځېدنم دا تورې وښه کې په دا د انارو باندې چاودو له انارو باندې دی په ډک کې وې مچان باندې ستا خوشکات یې کړی دی چې د څه شي یې کړی دی ایوانې سره ورکوو دا بله دغه سره ورکوو دا تور کوت دغه ورکوو اړوو یې نو بالا مو سر ولاکه په خلاصېږي چې د څه شي څه دغه رقم دي پروش کاله ښه وه دا سږ کال خو ولاکه مې زړه ته لوېږي چې څلرم حصه دي له دروځي روغ انار خدای دي.
سیف الله وایي د انارو د مرضونو د مخنیوي لپاره یې ټولې هڅې وکړې خو پایله یې نه درلودله. په ترینکوټ کې بزګران وایي نه یوازې دا چې د انارو حاصل یې سږ مرضونو ځپلي بلکې د انارو رسېدلي باغونه یې د جګړو په سیمه کې هم پاته دي. کریملا یو له همداسې لسګونه باغدارانو څخه دی چې 15 جریبه باغ یې د جګړې په سیمه کې پاتې دي او د حاصل ټولولو لپاره نسي ورتللی.
ډېره خواري مې پکړې وه نو ګرد کول مو دغه ته مین لري نو دلته په د کریا په سرای کې پراته یو په کریا پراته یو تقریبا 30 تنه دغسې 15 دېرش تنه یالداري راپسې ده نو دغه ته مو مین دغه و چې موږ حاصلات راټول کړو او موږ د کورې خپلې چارې په سر ته په ورسو غواړو دغه چې موږ ته دوی وربند وسي وربند وکړي او موږ د خپلو انارو حاصلات راټول کړو یوازې عموماً موږ د نه د ټولو مسلمانانو هر ځای چې کمربندونه دي باید وربند وسي چې دا خلک خپل حاصلات ټول کړي.
ګومان نه کېږي چې د اوربند پاړه دي د کریمولا په څیر د اروزګان د باغدارانو هیلې لږ تر لږه په نږدې ورځو کې پوره سي. په اروزګان ولایت کې د انارو د باغدارانو ستونزې دلته نه ختمېږي چې مرضونه او جګړو یې حاصلات کم کړي، بلکې اروزګان ته د لارو بندېدلو په دې ولایت کې د همدې کمو انارو بیې هم نیمایي راټیټې کړي دي. و دیرش کلن نصیب الله د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې انار پلوري. د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې دا مهال د یوه کنداري من روغو انارو بیه 80 افغانۍ ده، خو ویل کېږي چې په ګاونډي ولایت کندهار کې بیا د همدې یوه من انارو بیه تر 200 افغانیو پورې رسېږي. نصیب الله وایي که لارې خلاصې وای د کروندګرو د انارو حاصل که څه هم سږ کم دي خو بیه به یې تر اوس لوړې وای. د اروزګان د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې پر 6000 او 450 هکټاره ځمکه باندې د انارو باغونه جوړ سوي دي. د دې ریاست چارواکي تر ډېره هغه ستونزې مني چې د انارو باغداران ورسره مخ دي. د دې ادارې رئیس احمد شاه خیری وایي جګړو مرضونو او د لارو بندېدو د انارو حاصلات په سلو کې 20% زیانمن کړي دي. نوموړي زیاته کړه
او د لارو په ارتباط خو اکثره وخت موږ کوشش کړی دی د ولایت سره په همغږۍ چې دغه لارې خلاصې شي، د بزګرانو محصولات بازارونو ته، داخلي بازارونو ته انتقال شي. نو په دې اړه موږ کوشش کوو او بل داسې مشخصه برنامه خو د لارو په هکله د کرنې وزارت یا ریاست نه لري، ځکه هغه د ولایت او د نظامي مسؤلینو ډېر مسؤلیت دی. خو بیا هم موږ په خپله برخه کې کوشش کړی دی او د سپینګیرو له طریقه او د نورو داسې خلکو له طریقه چې هغه کولی شي دواړو خواوو ته په دې اړه رول ولوبوي په اکثرو ځایو کې موږ دا کوشش کړی دی.
طالبانو د تیرو څلورو کلونو راهیسې ترینکوټ ته د اروزګان د ټولو ولسوالۍ لارې تړلې دي او له تیرو دوو میاشتو راهیسې د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره هم تړلې چې خلک اوس له ډېرو اوږدو فرعي لارو څخه تګ راتګ کوي. کرنه او مالداری د اروزګان ولایت د زیات شمیر خلکو لپاره د ډوډۍ د ګټلو یوازنۍ لاره ده، خو دغلته د جګړو پراختیا او د لویو لارو تړل کېدو د دې ځای پر کروندګرو چې لا د مخه جګړو ځپلي د ژوند ساحه نوره هم راتنګه کړې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې مو راستولی دي. شاهد وزیر د پکتیکا څخه لیکي وایي له طالبانو څخه هیله ده چې د پکتیکا غزنی لویه لاره پرانیسي. خلکو ته خصوصا موټر چلوونکو ته سخت مشکلات دي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکي باید د جنگ ځپلو سره مرسته وشي. ولس بیخي په بد حالت کې دی. دانش افغان له جلال آباد لیکي د جګړې دواړه خواوې باید دایمي سولې لپاره ژمنتیا وشي او له جګړې لاس واخلي. غلام سرور حبیب له نامعلوم ځای لیکلی دی د طالبانو څخه غواړو چې نور جنگ بس کړي. او عبدالله د غزنی له مقر ولسوالۍ لیکي طالبانو په مقر ولسوالۍ کې ټول ښوونځي فلج کړي دي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. مخکې تر دې چې دوه اونیز پروګرامونه در واورو د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوي امنیه قمندانان معرفي شول. چارواکي وایي له دغو کسانو ازموینه اخیستل شوې او له آزادې سیالۍ وروسته دغو پوستونو ته بریالي شوي دي. د اروزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د هوان یوې ګولې دوی ښځې وژلې او دوی وړې نجونې ټپیانې کړې دي. پاکستانی چارواکي وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به دغه هیواد ته سفر وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو نن د اکتوبر په 13مه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتمي موافقې پر اساس پر دغه هیواد د متعارف وسلو د پلورلو بندیز پای ته ورسو. د نیوزیلند په پارلماني انتخاباتو کې جاسیندا آردرن د دویم ځل لپاره صدر اعظم شو او د دې دا بریا د ډیرو څوکیو د ګټلو لکبله تاریخ جوړونکې شو. او د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزارتونو هم مهاله اعلان وکړ چې د تیر شپې له 12 بجو څخه د بشري چارو په خاطر موقت اور بند کړی دی. زموږ له آزادی رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. خو مخکې تر هغې فرانسې ته ځو. د فرانسې د پوهنې وزیر په خپل هیواد کې د یوه ښوونکي وژل کېدل د دیموکراسۍ پر یوه اصل یا د بیان پر ازادۍ برید بللی دی. د تاریخ او جغرافیې دغه ښوونکی ورمه ورځ د یوه بریدګر لخوا په چاړې ووژل شو. دغه ښوونکی خپلو زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی. د آزادی راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې موضوع راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودی نوروي.
د فرانسې د پوهنې وزیر د پلازمینې پاریس په یو څنډه کې د ښوونکي پر وژلو غبرګون ښودلی او ویلي دي هغه د دې لپاره وژل شوی چې د ډیموکراسۍ د یوه اصل یعنې بیان ازادي زده کړې ورکوله. ژان میشل بلانکور پرون شنبه په پاریس کې د یوې ټلویزیوني وینا پر مهال وویل
La République est forte de ceux qui la composent.
فرانسه د خپل رغونکو ارکانو او هغه کسانو پر مټ پیاوړې شوې چې خدمت ورته کوي. هیڅ کله هیڅ کله او هیڅ کله به د ویرې او وحشت لکبله لدې پشان نشو.
اوکن تیرور ني اوکن انتیمیداسیون.
د سامویل پاتی پونم بوتلوي کلان خوونکې د جمعې پر ورځ د پاریس په یو څنډه کې د یو بریدګر لخوا په چړې ووجل شو. چارواکی وایي د تاریخ او جغرافیه دغه ښوونکي خپل زده کوونکو ته هغه کاریکاتور ښودلی و چې د اسلام پیغمبر ته منسوب و. د دغه ښوونکي له وژلو لږ وروسته د فرانسې پولیسو هغه کس په ډزو وواژه چې چاړه ورسره وه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون هم ویلي چې دغه پیښه به یې پر ملي یووالي اغیز ونه کړي او د خپلو خلکو وغوښتل چې د تفرقه اچوونکو پر وړاندې یو موټی شي. مکرون دغه پیښه د اسلام پلوه ترهګریزو کسانو کار بللی. د فرانسې د پولیسو چارواکو ویلي برید کوونکی یو 13 کلن چچنیایی دی چې مسکو کې زیږیدلی دی. پولیسو خبریالانو ته ویلي چې د پیښې په تړاو یې 9 تنه نیولي چې د برید کوونکي نیکه نیا او 12 کلن ورور هم پکې شامل دي. فرانسه کې د ترهګرۍ ضد یو ترندوال ویلي برید کوونکي پر ټویټر د دغه ښوونکي د بدن انځور د دې لپاره خپور کړی چې وښیي برید د ترسره کړی دی. ځینو اسلامي مشرانو او پیژندل شوو څیرو دغه وژنه غندلې ده او د دینی ازادیو خلاف کار یې بللی. فرانسه کې چې ډیر مسلمانان ژوند کوي له دې وړاندې هم داسې پیښې رامنځته شوې دي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کورونا له وجې د خوانځیو اوږده رخصتي پای ته ورسېده او ټول زده کوونکي اوس خوانځیو ته ځي. د دې اونۍ په خپرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د کورونا وبا قرنطین او رخصتي په خوانیز بهیر څه تاثیر کړی.
بیخي فاصله پیدا کړې ده. زه چې پښتنه کوم ایران پاتې سو ویرا ده.
د خوانځیو اوږده رخصتي څنګه جبران کېدای شي؟
دولت، اداره د مکتب، فامیل او خپل معلم شاگرد دا پنځه برخه ټول په دې حساب کې دخلي دي.
او دا په هني وزارت د ناوخت پیل شوی خوانیز کال لپاره څه پلانونه لري؟
زموږ درسي ساعتونه ډیر شوې دي، اټیا رقی دي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پیل کې راپور او ورپسې د خواني او روزنې له متخصص عبدالغفور مات سره مرکه لرو، خو پیل لا راپور کوو. د کورونا لوجی په ډیرو هیوادونو کې قرنطین د ډیرو دفترونو او خوانیزو مرکزونو دروازې وتړلې او خلک مجبور کړل چې په کور کېني. په دې ډله کې زده کوونکي هم وو چې خوانځي رخصت شول او دوی له حضوري درسونو لرې پاتې شول. که څه هم په پرمختللیو هیوادونو کې زده کوونکو آنلاین درسونه ویل، خو افغان زده کوونکي وایي چې د برېښنا، انټرنیټ او تخنیکي وسایلو د نشتوالي له وجې دوی ډیر څه نه دي ویلي او اوس چې خوانځي بیا پیل شوي د درسونو لپاره تیاری نه لري. دوه زده کوونکي په همدې اړه راته غږېدلې.
زه محب الله د ولسم ټولګي زده کوونکی، موږ هغه کتابونه چې موږ په ژمي نه مخکې را کړي هغه موږ ولوستل او هغه څخه موږ استفاده کړې. تر اوسه پورې زه فکر کوم چې چا هم د وزارت معرف د آنلاین درس څخه استفاده نه ده کړې. بعض کورونه تلویزیون نه لري، بارخ شو، حتی چې بعض نفر چې دي کور کې راډیو هم نه لري. نو په همدې دلیل باندې زیاتره خلکو بدون له دې چې درس ولولي هغه خپلو کتابونه چې ورکړي او هغه څخه استفاده دا کوله.
نومې ملیحاده او درسم ټولګي زده کوونکی، موږ باندې بیخي د درس فشار ډېر کړی ده. هر مضمون چې موږ دوه درې درس په ورځ کې وایو او هغه موږ تشریح غواړي، کارخانه کې غواړي، او یو تر څنګ زموږ د کانکور درسونه هم دي چې موږ نس کولای دوه درس لګي وکړو. او دا زموږ لپاره ډېر ستونزمنه ده چې اوس دوی هغه خپل پلان دی او کلنی پلان په دتوم یا څه موږ باندې تطبیقوي.
خوونکی هدیه ملکزی وایي دا چې په قرنطین کې خوانځي او نور خوانیز مرکزونه رخصت وو، زده کوونکو درسونه نه دی ویلي او سره له دې چې نویو درسونو ته تیار نه دي، په خوانی درسونه یې هم هیر کړي.
مشکلات خو ډیر دي. یو تعداد زده کوونکي کتابونه نه درلودل، نه یو اخیستي، مثلا ژمی کې خپل نو راغلي پارچې چې اخیستي او تلو نه دي راغلي کتابونه نه اخیستي. اوس چې زه ما خپل هم دا اوس چې درس ورکو شاګرد حیران پاتې دی چې زه څه وکړم، دا څه شی دی؟ هېڅ په دې رخصتیو کې استفاده حروف الفبای نه دي لیکلي، مګر مې یو تعداد چې کار کړی دی هغه بیا خدي ډېر زیات زیانمن شوي. زده کوونکي بیخي فاصله پیدا کړې ده. همدا اوس زه چې پښتنه کوم ایران پاتې سو ویرا ده.
د پوهنې وزارت ویاند نوریان نسحت منی چې د کورونا وبا له وجې قرنطین په خوانیز بهیر منفي تاثیر کړی، خو وايي خوونکي هڅه کوي چې د زده کوونکو سره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي.
دا وقفه د زده کوونکو په درسي بهیر باندې ناوړه اغېز درلودل، خو زموږ د ښوونکو دنده او مسؤلیت هم دا ده چې زده کوونکو ته باید درس ورسوي، د زده کوونکو لپاره درسونه تدریس وکړي، او کله چې زده کوونکي سبا ښوونځي ته راځي او ټولګي ته راځي زموږ د استادانو دنده دا ده چې د زده کوونکو څخه یو صنفي ارزونه وکړي چې ول شوی درس څومره زده کړی ده.
اغلی نصحت وایي زده کوونکي به د لنډه یا قوس میاشتې تر وروستۍ نیټې خوانځیو ته ځي او له ژمنۍ رخصتۍ وروسته به د کب یهود میاشت کې خوانځي بیا پیلېږي، چې د غبرګولي یا جوزا میاشت کې به کلنۍ ازموینه اخیستل کیږي. اغلی نصحت زیاتوي دا دې لپاره چې کتابونه پوره تدریس شي، درسي ساعتونه یې اتیا دقیقې کړي او د کتابونو په برخه کې به هم د زده کوونکو ستونزې حل کړي.
زموږ درسي ساعتونه ډېر شوي دي، اتیا دقیقې دي. دا د تعلیمي کال لومړنۍ ورځ دي، خامخا به دا ستونزې په ځینو برخو په ځینو ښوونځیو کې موجود وي، خو انشاءالله به دا مشکل حل کړي. په تېر کال کې موږ 2.5 میلیون جلده کتابونه درلودل چې چاپ شوی وو او زده کوونکو ته هم رسیدلی دي. په اوس مهال کې هم موږ 2.5 میلیون جلد کتابونه لرو چې په چاپ پروسه کې دي. انشاءالله به دا کتابونه هم چاپ کیږي او موږ تعهد لرو چې زده کوونکو ته دا کتابونه هم وویشو.
عبدالحمید حسان چې د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د زده کړو د پالیسی په برخه کې ماسټری کړی وایي، هر رخصتي سبب کیږي چې د زده کوونکو ډیر ظهیر شي او له درس سره فاصله ډیره شي. خو له رخصتي وروسته مهمه خبره دا ده چې د زده کوونکو او درس ترمنځ لمنځه تللی تړون بیرته ورغول شي.
په ښوونه او روزنو کې دغې مسئلې ته د زده کړې هیره ویل کیږي. دا وقفه اوږده وقفه وه او هغه طاقت چې په نورو هیوادونو کې سوي، خصوصا غربي هیوادونو کې، هغه دا ښیي چې هلته هم زده کوونکي ډېر شاته تللي او ډېر څه یې هېر کړي. نو دولت خو دلته د دې لپاره مرستندوی پروګرامونه نه دي جوړ کړي، په پلان کې نه لري. اوس ښه دا ده که ښوونکي دي که والدین دي، دوی پر دې موضوع سر خلاص وي چې زده کوونکي له یو تونز سره اوس مخامخ دی، لوی نګونې سره، او دوی نه یوازې دا چې هیره راغلې ده، بې علاقه سوي هم دی له زده کړې سره. نو تر ډېره ځایه هغه څه چې دوی په مخکې کال کې ویلي هغه ور په یاد کړي او له ښوونې او روزنې سره دوی ته بیرته علاقه ورکړي. دغه تړون چې اوس له منځه تللی دی د دوی او د کتاب ترمنځ، دا بیرته راژوندی کړي.
عبدالحمید حسن وایي دا کورونا له وجې اوږده رخصتي به تاواني وي، خو زده کوونکي باید ډیره هڅه وکړي چې دا رخصتي جبران کړي او د پخوا په ډول خپل درسونه په ښه ډول تعقیب کړي.
اول خدا دا چې دوی زړه ماتې نیسي او کوشش وکړي په خپلو درسونو کې په ځانګړې توګه را روان کال لپاره، او تر نورو کلونو دا ځل زیات کار وکوي، ځکه په ښوونځي کې دوی ته تدریس ونسو او تر اوسه پورې هم پروګرامونه ډېر منظم نه دي. نو اوس دوی ته پکار ده چې په خپله وهڅي کې کوشش وکوي او په کور کې که لوستی څوک وي هغوی ته په خپله ورسي ورسره کښېني او ورڅخه زده یې کړي، که کورسونه وي د دوی شاوخوا، که په کلي کې څوک وي چې تر دوی مخکې وي او مضامین یې زده وي په هر مضمون کې، که دوی ستونزه ولري هغوی سره کښېني ورڅخه زده یې کړي. نو دا ډېره ډېره ضرور ده چې په خپله ډېر کوشش وکړي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کورونا له وجې اوږدې رخصتي په ښوونیز بهیر څه تاثیر کړی او د ښوونځیو اوږده رخصتي څنګه باید جبران شي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص عبدالغفور عماد سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
عماد صاحب، تل په ژمي کې هم درې میاشتې درې نیم میاشتې رخصتي لرو، یا مثال اوس چې دغه د کورونا له وجې د رخصتي یو څه اوږده شوه، د خپل په زده کوونکو یا هغه د دوی روان درسي بهیر چې دی په هغو څه تاثیرات لري؟
زه مخکې له دې چې اصلي پوښتنې ته راسم، دا ستونزه باید نه وای رامنځته شوې، او دا ستونزه ولې رامنځته شوله؟ علت دا و چې موږ شاګرد ته هیڅ وخت احساس نه دی ورکړی. که موږ شاګرد ته مخکې په مخکې میاشتو کې په مخ دوه کلو کې احساس ورکړی وای، بیا به دې کرونا د موږ په شاګرد هیڅ تاثیر نه کوه، ځکه په هغه وخت په شاګرد دا احساس درلود زده کړه باید وکړم له محیط نه، زده کړه باید وکړم له فامیل نه، او زده کړه د ما د ژوند جز ده. متاسفانه چې موږ دا احساس شاګرد ته نه ورکړی، ځکه د یو میاشت دوه میاشتې شپږ میاشتو په خلا کې شاګرد اوایي وګرځېد. نو ستونزه دا وه چې موږ شاګرد ته له اول احساس نه ده ورکړی، د زده کړې په مفهوم نه دی پوه شوی، او دا پامول یې د زده کړې یوازې په معلم کې ده. که دا احساس ورکړی وای چې نه، زده کړې یوازې له معلم سره نه ده، زده کړه له محیط نه ده، زده کړه له پلار نه ده، زده کړه له فامیل نه ده، زده کړه له نورو منابعو له تلویزیون نه ده، بیا به شاګرد په دې نه پاتې کېدو. اوس نو شاګرد تنها په فزیکي لحاظ نه، په رواني لحاظ متاثره سوی ده. له مکتب سره علاقه تقریبا قطع سوې، خو نه دې قطع کېدو په حال کې ده.
کورسونه، رخصتو، ښوونځي، پوهنتونونه، جوماتونه، یعنی داسې ځای نه و چې دوی درس ویلی وای، او په کور کې هم له دوی سره هڅه نه ده شوې. اوس یې استادان وایي چې دوی بیرته ښوونځي ته راګرځېدلي سره له دې چې د نویو درسونو لپاره تیاری نه لري، پخواني ډېر څه یې هېر دي. نو ستاسو په نظر دې مسلې حل په څه کې ده؟ څه باید وشي چې زده کوونکي بیرته وکولی شي د پخوا غوندې خپلو درسونو ته ورسیږي او یو څه زده کړي؟
پوهیږو چې د دغسې ستونزو په حل کې څو خواوې دخیلې دي: دولت، اداره د مکتب، فامیل او خپله معلم شاګرد. دا پنځه برخې ټولې په دې حصه کې دخیلې دي. خو اوسنی حالت کې ما په نظر باندې دولت څنګه سی کولای او نه کوي نه مطلب خپل باندې خبره کوي فامیل هم اکثره فامیلونه په هغه حالت کې نه دي چې ډیر کومک وکړي ولی ستا بیا هم کېدای شي ډیر مهمه اوس په دې حالت کې د معلم دنده ډیره مهمه ده چې معلم څه باید وکړي معلم مخکله دې پلان جوړوي باید نو پښتن ته ځواب ورکړي اول زه دا درس ولې ورکوم په دې درس کې زما هدف څه دی دا هدف مې ولې ټاکلی دی د دې هدف کې زه له شاګرد نه څه ډول سلوک غواړم ان دا ور سلوک باید وغواړي چې د شاګرد علاقې وړي آیا شاګرد یې په ویرو زده کوي شاګرد یې په لیکلو زده کوي شاګرد یې په کولو زده کوي نو په خپل هدف کې دغه سلوک ته ځای ورکړي شاګرد علاقې ور سلوک ته ځای ورکړي چې شاګرد یې په کومه طریقه زده کولای شي
خپل زده کوونکي څوک دي لپاره چې دوی درس په خړه ولوي
اصلا د دې ټول خبرې چې ما وکړې یا به تکه دا په پښتنو کې نه غشتي دي پښتنو کې معلمي کا شاګرد به له ځان سوړ نه وکي زه چې دی پاره راځم زما دنده څه ده د ما په ځوان کې دا سر رول لري زه باید کوم چې ورسېږم اوس چیر یم سبا باید چیر ورسېږم د ځان پښتنې کول ضروری کار ده ټول ځان پښتنې شاګرد ونه کې او فامیل دې ته وادار نشي داسونه شاید نشي
خو به تعلیمی کال نه میشتې وو خو اوس کې دې شپږ میاشتې تر دې هم کم شي هغه وخت به هم ډیر وخت درسونه پاتې وو څنګه کې دې چې دغه ډیر درس په دغه کم موده کې زده کوونکو ته وویل شي
که تیر درس دې نوی درس او راتلونکي درس منځ کې ارتباط پیدا شي په ډیر کم وخت کې ډیر درس ویل شي او زده کولای شي ځکه دلته شاګرد مجبور کیږي چې تیر درس هم وګوري نوی درس آمادګي پیدا کړي ارتباط یې هم پیدا کړي په دغه حالت کې د موږ تدریسي کال یو سل شپارس ورځې ده ال دا په نارمل حالاتو کې د موږ تدریسي کال یو سل اتیا ورځې هم زیاتې دي نو په یو سل اتیا ورځې کې موږ نس ورسولای په یو سل شپارس کې فقط سترګې پې پټو ما خبره سم وکړه د اول د نیو درس او زړه درس او ترمنځ ارتباط مهم ده یو دغه مسله ده دوه مسله ده هغه ده دا سی سات شاګرد تور کې چې شاګرد له شاګرد به یو ذکر وکړي په دې معنی چې ګروپي کارو کې کوي ضعیف او متوسط شاګرد ګډ سره کېنه ولسی اته یو ورځ امدا ضعیف شاګرد سره ګروپ مقرر کړي یو ورځ متوسط شاګرد سره ګروپ مقرر کړي که شاګرد له شاګرد ذکر وکړي په دې صورت کې ان شاء الله چې په کوم وخت کې ډیر درس ولکې
نو اوریدونکو دا واده دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولري
حقیقت سدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
په هلمند کې جګړه نوې خبره نه ده خو د ولایت تر څنډو د جګړې را رسیدل شاید نوې ووسی ځای مسؤلان وایي نږدې شپږ میاشتې وړاندې طالبانو د دې جګړې لپاره پلان نیولی و خو ولې په تیرو شپږو میاشتو کې دا پلان شنډ نه شو د هلمند اوسنی امنیتي وضعیت څه ډول دی د بې ځایه شویو د بیرته ځای په ځای کېدو لپاره څه پلان شته پر همدې او نورو موضوعاتو مو د هلمند له والي جنرال محمد یاسین خان سره خبرې اترې کړې او والي صاحب د هلمند تازه وضعیت په څه حال کې دی
مننه تاسو ستاسو د خوا راډیو ازادي ټول او اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم د هلمند تاسو خبرې اسي چې دا تقریبا د شپږ میاشتو نه د مخه دشمن د تصمیم او د مذاکرات تر سم د شروع کېدو یو تصمیمونه و چې او خپل اکمالات کې هم د خپل مذاکرات ته هم اکمالات کې نو بیا بل اخر د خپل جنگونو ته میدان ورکړو د جنگونو تر څنګ اوس نو یو تمام عیار په ټول هلمند باندې د خارجي استخباراتي کړیو په حمایه او د القاعده په شتون کې چې دغه جمله نه دا چې مومار ډله دا او نور ډلې دي دلته عملا په یو ځای باندې یو یورش چې د نورو ولایتو څخه طالبان وروغوخي او یو عمله وکړه یو سناسه تغیرات په وزل جیش کې راغی خو سفلند لپاره د لشکرګاه چې سقوط چې دوی پلان درلود تیر په سیر ناکام او مختورن شو او په ناکامۍ سره د دریس او مرش او خوا په پات کې دوه دوی سره ناکام شو او دوی د برجسته قومندانان هم پکې لمه ځلا نو زمبې په خاطر سره دوی شکست خوړ او سفلند لپاره زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د تاسو په حالت کې د ترڅو هغه باج ته پوسټ تجربه شوی دی ځای په ځای کولو او د ساحې د پاکولو چې ډېر مینونه دي خښ کړي دي، خپل تصفیوي عملیاتونه یې شروع کړي.
والي صاحب، تاسې د همدې ولایت چې هلمند دی د ملي امنیت رئیس هم پاتې شوي یاست، وړاندې مو یادونه هم وکړه چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و. شاید یوه پوښتنه دا هم را مطرح شي چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و، ولې د مخنیوي هڅې ونه شوې؟
منګ خپل تر هڅه حد زیات هڅه کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي، افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوری اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په دې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې هوایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د دې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو، نو دوی د یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په دې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دوی رهنما او مسلکي کسان هم ورسره و، دوی خپل بریدونه جوړ کړي شروع کړو. خو اساسي خبره دا ده چې د دوی بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېده، چې تاسو کېدای شي بعضې کلاکونه هم لیدلی دود خبرو، او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد همسایه هیوادونو نه نور راغلل، لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل، او اکثره دوی پلو پلچکو دا شانې تخریب کې د خلکو او د عمل منفی ځایونه تخریب، او بل اخر د امنیتي د دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پیښ کړه. مګر موږ بیرته موږ د هغه ځایونه پاکول او جوړول ته لګیا یو ان شاء الله.
د ساس له خبرو یو چې د وسلوالو په لیکو کې بهرني ادب یا بهرني وسلوال هم کولای شي روخانه یو وایست کوم هیوادونو او څه ډول بهرني وسلوال.
نو دا خو واضح خبره ده، د کې پاکستانیان هم شته، د کې ایرانیان هم شته، د کې د آسیا میانه تروریستي ډلې هم شته، د کې القاعده ډلې هم شته، چې تاسو ته معلومه چې د دې مرکز د اسم عمر هم دلته وو، او سم هم دلته دي، دوی ټول پکې شته دي شامل دي. دوی په هغه بل کال تاسو ولید چې جرمني القاعده ډله غړې ونیول شو، هم نور کسان هم دلته موجود دي، او دلته عملا هم افغان هلمندیان ټول دوی لیدلي دي.
یوه خبره د جګړې د وړاندې د معلوماتو د چخکاري دقیق معلومات د دې جګړې لپاره وړاندې تاسو ته درکول شو، او یا مهم لرلودل بیا هم شاید یو نیوکه دغه تر مطرح شي چې دومره کره معلوماتو سربیره هم ولی تاسو اقدام ونکه. آیا دلته کابل لخوانه امر ونشو چې اقدام ونکه کنه ستاسو لخوانه ونشو اقدام؟
نه، دا خبره نه و. اقدامات او تدابیر زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل، خو هغه اصله هم وسایل چې دوی د دې په وسایل چې دوی په لاس کې وو، چې اکثره د انفجاري مواد او همدارنګ دوربرد او دوربین ډیر اصلي دوربینونه او د دوربرد راکټونه لږ دره قوي سو وسایل سره سمبالو، نو یې څه مشکلات پیښ کړ. خو دوی چې کوم پلان درلود هغه پلان موږ متوجه وو، ورته د خطر تدابیر په نتیجه کې دوی ته شکست ورکړ. تاسو ته به معلومي چې دوی مړي په داخل او خارج کې اوس خلکو خخی او تعداد هم تاسو ته معلومه چې موږ ته اطلاعات او معلوماتونه چې رسیدلي د 300 شاوخوا دي.
هغه سیمه چې پری خودل شوې دي د جګړې پرته د هغه پاړه باندې ساسې درېسته دی، ویل کیږي چې یو شمیر کسان چې واسطې درلود د پامنیت او دفاعي ځواکونو کې په مقررو باندې الته موظف شوی او وظیفې درلودې، بیل دي چې مقاومت خودل شي جګړې کې سیمه پری خودل دي، دا تر کومه حد درسته ده؟
دلته نظامی شورا په دې کې پریکړې په خوام کړی او سم کړی دی. هغه څوک چې بدون د جګړې خپل خط او خطوط پریښی دی، هغه سره قانون د اصول مطابق عسکري اصول او قوانین موجود دي، هغه په خاطر هغه پر وړاندې کې ورسره برخورد قانوني برخورد کیږي، او ان شاء الله هر څوک چې دا کار کړی هغه خپل جزا وګوري.
یعنی دا خو منی چې یو شمیر سیمې بیل مقاومت پرې خودل شوی؟
نو سپورې خو لا دقیق نه دی، خو موږ هغه آیتان ټاکلي چې د هرې پوستې پکله د دقیق معلوماتونو راټول کړو چې علت او عامل څه دی، خو یو تعداد ډیر کم دي چې بل پیښ شوی.
جنرال صاحب یاسین، په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې ستاسو معلومات ځکه دقیق دي چې تاسو بیا هم یادونه کوم د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پاتې شوي یاستئ. په دې ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول شمیر څومره دی؟
خو د شمیر په اکله خو اصول ماته مجاز نشته چې زه وایم، خو د یو اندازه زمونږ شته دی، خو کمبوتات لرو پکې.
کمبوتات لري، اما د هغه وسلوالو چې پر هلمند بریدو کشمیر څومره دی؟
د وسلوالو تاسو ته معلوم دی چې دوی تقریبا د اتنه همیاشتې دوی ټریننګونو مرکزونه په پاکستان او په دیزی او نورو ځایونو کې جوړ کړي، چې ټولو ته تعلیم کړي وو، یو دم په وجود 2000 2500 شاوخوا کسان پلان د حمله جوړ کړو او حمله وکړه په ولسوالی او بل اخر غوخته چې مرکز خواته راشي.
یعنی د 2000 پرتله د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو شمیر په هلمند کې کم دی؟
ګوره کم بنی خو ساحه دغه پراخ دی کنه، د هلمند ساحه پراخه ده او پراخه سیمه زمونږ امنیتی او دفاعي ځواکونو ځای په ځای شوي دي، نو د دې ترڅنګ زمونږ دشمن بیا یو نقطه دو نقطه درې څلور نقطه په نخه کړی وو.
نو بیا ولې دغه دومره شمیر چې سره برا کم نو برابر وو په یو ډول باندې د هلمند جګړه د خار منځ ته لخکرګا ته راشي؟
د لخکرګا ته ان شاء الله نه راغلی، موږ د نادلی په مربوطات کې دا شکست ورکړه، همدارنګ د ناوی په مربوطات کې او د نارسراج په مربوطات کې خار سل په سلو کې آرام دی، هیڅ مشکل نشته په خار کې.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان ته راشو ښاغلی والی، د جګړې مالی زیان ستاسې له نظره دغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه، ولس او ټولو ته او خپله طالبانو ته هم ده، ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی وو او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاوو کسان مړه شو او د دې تبل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ، همدارنګه خلک بې کوره کړه چې دا ولس دی کدی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولی، نو تقریبا 15,000 خوا خلک د کوره بې کوره کړه او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلک ته ځواب ورکړو چې ووځي د کوره. دا خپله د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسېدلی، خلک تخ نفرت لري. همدارنګه د خلک رفت عمل لارې کې ماینونه خښته شو، عام ولس په ماینو والو ځو. درېمې دا وکړه چې د خلکو عام عامل منفع پل پلچکو سړک یې وران کړه، چې تاسو اکسونه ګورئ چې بلدوزرونه یې ورته دغه کړي چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو، اوس خلک تخت بد وړي او پوهېږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو اجنټان دي. طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر رسېږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او دولت په مقابل کې مسؤل ګڼي او د دې د جوړولو لپاره چې جوړې پن تاوانونه به وي.
صحیح والی صاحب، اوس د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15,000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی او دا په یو داسې بې برخلیک حالت کې هم پراته دي چې یا د چا په حجره کې پراته دي، یا مسجد کې، یا هم د سړک پر سر، یا هم د خلکو په دیرو کې. بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی؟
د مرستو لپاره موږ په هماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو، هم زمان موږ د بې ځای شو لپاره هم لارې او ګودرې جوړ سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته موږ کوو، د هلمندیانو د کوره ما آبادي چې تجارانو چې دغې جملې نه عمري صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه څو دانې په خلکو په اختیار کې ورکړه، همداسې نور مشران دي دلته چې اوس نومونه ماته نه راځي هغوی دي، او عام ولس عام په اختیار کې ورکړه، او موږ هم یو څه ناسه ځایونه چې درلود هغه هم په اختیار کې ورکړه. خیمې هم اوس دغه شوي، د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه، یو دولتي کومکونه او چې دولتي کومکونه شروع شوي دي دوی ته به ورکوي سروې او سروې سره سم، او انجوګانو سره هم خبرې مې کړي چې نن هم موږ پرون هم توضیح درلود، نن هم توضیح درلود، او په دا توضیح به ادامه وکړي ټولو ته په انشاءالله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان، ډېره زیاته مننه چې ازادي رادیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی، تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی، لاخوں میں قتل تسم ندی. کد خدا بولم توبہ مدا، کد خدا بولم توبہ مدا، کد خدا بولم توبہ مدا، زینے قصے ستا بنیا دم ند لا
لاخم قتل درد سم دی لاخم قتل درد سم موسکا کری کل جمال